د ازادي رادیو د نن ورځې د پیل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات: د طالبانو په لاس د څو ولسوالیو له سقوط وروسته پنټاګون وایي له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو سرعت بدلیدای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د له لاسه تللو سیمو د نیولو لپاره مشخص پلانونه لري، خو وروستیو جریاناتو د ولس استازي اندېښمن کړي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي، په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده.
واشنگټن ته د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله را روان سفر ته کتنه کوو.
امریکایا غواړي چې په دغه سفر کې د نویو روابطو صفحه پرانیزي.
او په نړیوالو مسایلو کې
ابراهیم رئیسی وایي د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو ملاتړ کوي، خو نه غواړي له ولسمشر جو بایدن سره وګوري.
له هر څه مخکې په موکړې خبرو نوته، د هم د خبرونو سرټکی: افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت بلخ ولسوالی بیرته له طالبانو څخه نیولې ده. ولسمشر غنی د پښتون سیاستوال محمد عثمان کاکړ پر مړینه خفګان ښودلی، او د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي مشر سره د لیدنې پلان نه لري. بشپړ خبرونه: د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالی بیرته په خپل ولکه کې راوستې. په دې ولسوالۍ کې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول، او طالبانو ادعا وکړه چې دا ولسوالی یې نیولې. خو په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد.
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله. د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې 11 طالبان وژل شوي دي،
تایید شول چې کشته شول.
رضایی نه دی ویلي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته څومره مرګ ژوبله اوښتي. طالبانو ادعا کړې وه چې پر بلخ سربیره کشندې، دولت آباد او د شولګرې ولسوالۍ هم نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي محمد عثمان کاکر په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کوو. ښاغلی غنی دا خبرې د پښتون ملتپال عثمان کاکر د مړینې په تړاو په یوه اعلامیه کې کړې دي. عثمان کاکر د پښتونخوا عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی و چې د سختو ټپونو له کبله څو ورځې د کراچۍ په اغا خان روغتون کې بستر و، او بالاخره پرون یې سا ورکړه. ښاغلی غنی زیاتوي چې عثمان کاکړ د ظالم پر ضد غږ پورته کړی و، او مړینه یې د افغان ولس لپاره لویه ضایع ده. د عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې پلار یې وژل شوی دی.
دا د سپریم پلینډ کې ساده لکه سلالا یې نیولې دي، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي، بل په اثر باندې نیولې دي، او د دې په پښه باندې زخمونه ستا په لویدن کې. دا زخم په پښه باندې نه راځي، نو په لالا باندې بالکل وار وکړلې، حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړلې.
عثمان کاکړ د افغانستان په سیاسي کړیو او روناندو کې خورا زیات پلویان درلودل، او پر مړینې خورا زیات افغانانو خفګان ښودلی. څلور چکی سرتیری د یو افغان وګړي د وژنې په قضیه کې تورن شوي دي. چکی رسنیو پرون د ریسپیکټ مجلې په حواله په دې اړه راپور خپر کړل. د راپورونو له مخې د وحید الله په نوم د افغان د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د توماش پروخاسکا په نوم یو چکی سرتیری په هلمند کې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. خبرونه لیکي چې تر برید وروسته وحید الله ځان تسلیم کړ، خو د امریکایي چکی او افغان پوځیانو لخوا په تحقیقات کې سخت ووهل شو چې وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. دوه چکی سرتیري په تاوتریخجنو ګواښونو او بې اطاعتۍ او دوه نور له دندې په سرغړونه تورن شوي دي. د چک د برنو ښار یو څارنوال هاینک اولما فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا جنایي قضیه څېړي. د چک جمهوریت پوځیان د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته تللي وو. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي مشرتابه سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي بیګا د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرګندونو په خبرګون کې وکړه چې ویلي ول جو بایدن سره نه ګوري. میرمن ساکی زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشر او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه ولسمشر بایدن هم د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی ولسمشر پرون په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې وویل د اټومي خبرو ملاتړ په دې شرط کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. هغه وویل کله ایران څخه ټول بندیزونه لري هم شي بیا هم دای له بایدن سره نه ګوري. شپېته کلن رئیس د قضایه قوې مشر پاتې شوی او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته چې د دې هیواد تر ټولو مهمې پریکړې کوي له نږدې او باوري کسانو دی. په ویانا کې د ایران او د اټومي تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د احیا په مقصد د شپږم پړاو خبرې وړ مورس پای ته ورسېدې او مرکچیانو ویلي چې د هوکړې د بشپړولو هڅه کوي. د تاجکستان سترې محکمې د دې هیواد درې پولیس افسران د یو کس د شکنجې په تور په اوږده حبس محکوم کړل. د تاجکستان یو مدني ائتلاف دا خبره پرون رسنیو ته کړې ده. د پولیسو د افسران شیرعلي عزیزوف، سعدي دولت مرادزاده او ایراج نایموف نومیږي. دوی تورن دي چې د حسن یادګاروف په نامه یو تاجک وګړی د تاجکستان په لویدیځ کې شکنجه کړی. د پولیس افسران له لسو تر دیارلسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې تیر ماښام څلور لوبې وشوې. بلجیم 2-0 فنلند مات کړ. هالند په دریو ګولونو شمالي مقدونیا مات کړه. اتریش 1-0 اوکراین له مخې لرې کړ او ډنمارک روسیې ته 4-1 پر وړاندې ماته ورکړه. د دې لوبو په پایله کې ډنمارک، اتریش او بلجیم د پری کوارټر فاینل یا د 14 غوره لوبډلو پړاو ته ووتل. د ایټالیا، ویلز او هالند ټیمونو لا وختي د پړاو ته لاره موندلې. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11 پیل شوي او د جولای تر 11 پورې دوام کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د وپاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم د نننۍ سهارنۍ خبري مجلې لومړی راپور. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د طالبانو وروستیو بریدونو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي. د پنټاګون ویاند جان کربی پرون ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن ټاکلی مهلت پر ځای پاتې دی، خو هغه زیاته کړه چې د امریکایي سرتیرو د وتلو سرعت وضعیت ته په پام سره بدلېدای شي.
If there need to be changes made to the pace
کدا سرتیرو د وټلو د سرعت سرنګوالی یا کچ پټاکل ورځ یا اونۍ کې بدلون ته اړتیا ولیدل شي، نو موږ غواړو چې په دې برخه کې انعطاف ته ځای پرېږدو.
And we want to maintain the flexibility to do that.
د پنټاګون ویاند دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ د دوو ورځو په ترڅ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ښاغلي کربی زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. د پنټاګون ویاند همدارز ویل چې پوځي چارواکي روان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړې به د روانو جریاناتو په پام کې نیولو سره ترسره کیږي. د پنټاګون چارواکو تیره اونۍ ویلي و چې شاوخوا 2.5 زر امریکایي سرتیري او 14 زر قراردادیان چې ډیری امریکایي وګړي دي اوسمهال په افغانستان کې دیره دي. د امریکا پوځ په تیره یوه میاشت کې څو مهمې اډې هم افغان ځواکونو ته وسپارلې. د پنټاګون ویاند ښاغلي کربی زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره په جګړه کې د افغان پوځ ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې په افغانستان کې امکانات لري. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ عادي خبره ده، خو دوی وایي افغان پوځیانو د سیمو د بیا نیولو لپاره مشخص پلانونه جوړ کړي دي. دا خبره د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ د دوو ورځو په ترڅ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. ولسی جرګه له دې وضعیت څخه اندېښمنه ده او وایي چې چارواکي باید سرتیرو ته د اکمالاتو د رسولو چاره وکړي څو د ولسوالیو د سقوط مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
بلخ د افغانستان په شمال کې له لویو او مهمو ولایتونو دی چې دا وروستۍ څو ورځې پکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. یوازې له وړمې شپې راهیسې د بلخ د سیمه ییزو چارواکو د تایید له مخې وسلوالو طالبانو د بلخ دولت آباد، شولګري او کشندې ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیستی. د دې ډلې جنګیالیان تر دې بریده مخته ولاړل چې دوشنبه د ښار له دروازو سره عکسونه وایستل او په خواله رسنیو کې خپاره کړل. دفاع وزارت چې اکثر د ولسوالیو تر سقوط وروسته دا کار تکتیکي شاتګ بولي د ورځې ناوخته اعلان کړ چې د بلخ له دروازو طالب جنګیالي وتښتېدل. 209 شاهین قلي اردو بیا دوشنبه ناوخته بیرته د بلخ ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. وی ویل یو درش طالبانی وژلي. په بلخ کې د جنگونو په تودیدو سره د دغه ولایت یو پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په بلخ کې به د طالبانو پر ضد جګړه پیلوي او په نورو سیمو کې هم مجاهدین هڅوي چې د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی امان بیا وایي په جنګي حالاتو کې پرمختګ یا شاتګ طبیعي خبره ده. خودسی مو د بیانولو لپاره مشخص پروګرامونه موجود دي.
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم.
موږ په یو بشپړ جنگی وضعیت کې یو. د جګړو لمن پراخه شوې. په داسې یو حال کې مختګ او شاتګ یو طبیعي خبره ده. معمولا واقع کیږي. خو د هغو سیمو د بیانولو لپاره چې لاسه تللی مشخص پلان او پروګرام موجود دی. په تخار کې پراخ سیمې د طالبانو له وجوده پاک شوې. په همدې ترتیب په نور ولسوالیو کې هم زموږ عملیاتونه په منظمه توګه اجرا شي.
ما وګونه منظم اجرا خواهد کردید.
دا یوازې بلخ نه دی چې پولیس والیو کې جګړې روانې دي، بلکې سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان، اخو په شمال ختیځ کې بغلان، ورپسې کندوز، تخار او بدخشان ځینې ولسوالیو. په دې سربېره د افغانستان په جنوب کې د پکتیا، ځاځي اریوب او پروزګان کې ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې یا یې د بیا نیولو لپاره افغان پوځیانو جګړې کوي. د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړو وروسته له هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د مې له لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړل. اخوا د طالبانو رهبر ملا هیبت الله په یو پیغام کې چې د دې ډلې ویاندویانو خپور کړی د ګڼو د ده په خبره فتوحاتو ادعا کړې او خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي او که څوک ورته تسلیمېدل ښه چلند ورسره وکړي. د ولسوالیو یو په بل پسې سقوط او لاس په لاس کېدل او د جنګونو زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي. د کندوز د خلکو استازي کمال صافي وویل سرتیرو ته اکمالات نه رسیږي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده او د دې سره په څنګ کې کندوز کې په زرهاو خلک بېځایه شوې دي د جګړې له امله.
د لوګر د خلکو استازي شاپور حسنزي په چارواکو نیوکه وکړه چې د پیاده ځواکونو د ملاتړ لپاره پوره هوایي ملاتړ نه برابروي.
دا هر ورځ د دغه ملت بچي چې دریشي په غاړه ده شهیدان کیږي په لسګونو او ورځ په ورځ ولسوالۍ سکوت کوي. دغه هوایي ځواکونه ولې ورسره مرسته نه کوي؟ دا ډیر غټ سوال ده. آیا موږ تیل نه لرو دي تیارو؟ موږ تیاری نه لرو.
تاریخوالۍ داسې وخت زیات شوی چې د جنګونو د درېدو لپاره هڅو که هغه د سولې پروسه وي یا هم د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو ټینګار تر اوسه کارنده نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه داسې وخت راځي چې تمه ده را روانه جمعه افغان ولسمشر محمد اشرف غني په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. افغان حکومت که څه هم دا په امریکا او ناټو تړلې پرېکړه بولي چې بهرني سرتیري به باسي، خو په دې ټینګار کړی چې افغان پوځیان د نړۍ په نیابت د ترهګرو په وړاندې جنګیږي او په کار ده چې په دې جګړه کې لاسنیوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورنوي او وایي دا هیواد له یو پرمختللي او پر ځان بسیا افغانستان څخه ویریږي. محب الله سمیم پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ډیورن کرښې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې هم وغندلې او هغه یې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وبللې. ښاغلی قریشي د تلون نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله وبلله. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې او په یوه نه یوه ډول یې دلته خپله نیابتي جګړه روانه ساتلې. محب الله سمیم چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل پاکستان له پر ځان بسیا پرمختللي او آباد افغانستان ویره لري. د ښاغلي سمیم په خبره پاکستان اوس هم په افغانستان کې د خپلو ګټو په لټه کې دی او په چلن کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې هم وغندلې او هغه یې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وبللې.
لومړی خو د ډیورنډ کرښې په اړه د قریشي خبرې غندم او دا د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده. افغانستان دا درې لسیزې کېږي چې د خپلو ملي منافعو د تامین لپاره د پاکستان د نیابتي مخامخ اونا اعلان شوی جګړې قرباني دی. د دې جګړو په هدف ټول پوهیږو او پر دې هم پوهیږو چې څوک تمویلوي او د څه لپاره یې تمویلوي.
محب الله سمیم دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې هم رد کړې چې ګنې د طالبانو مشران په افغانستان کې دي. هغه وویل د طالبانو د رهبرۍ شوراګانې په افغانستان کې نه بلکې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دي. همالته یې د تمویل او تجهیز مرکزونه شته او له دې سربیره یې د ټپیانو درملنه هم پاکستان کې کیږي. ښاغلی سمیم داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وویل پاکستان د نیوکو پر ځای طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم د پاکستان په اړه توندې څرګندونې کړې وي او دا هېواد نه یوازې له طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو بلکې یو داسې ځای یې بللی وو چې خپل تاریخ او آن ویاړلي مشران هم نه لري. خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او وایي د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. داسې اړیکې چې په خبره یې د دواړو هېوادونو په ګټه وي. له ټولو نیوز سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرو ته په ټولو نیوز رسنیو کې هم پراخ غبرګون ښودل شوی او آن د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ شاه محمود قریشي له طالبانو د ملاتړ په څرګندونو سره هغه ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر خطاب کړی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. واشنگتن ته د افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د سفر په درشل کې افغان حکومت وای په دې سفر کې به د همکاریو پر دوام او د دواړو خواوو د اړیکو پر پراختیا بحثونه وشي. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې سختېږي او د سولې په خبرو کې هم ښکاره پرمختګ نه ښکاري ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په یو رسمي سفر امریکا ته ولاړ شي. هر ګوی په دې سفر کې به د همکاریو پر دوام او د دواړو خواوو د اړیکو په پراختیا بحثونه وشي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال محمد امیری
قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی
تکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي او د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې او بحثونه وشي.
نظر صورت خواهد گرفت.
پام دی حل کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د سفر کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه هم بحثونه او خبرې وشي. افغان حکومت د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغان لوړپوړو چارواکو دا سفر په ډاګه کوي چې امریکا او افغانستان دوامدار مشارکت لري. په اعلامیه کې ویل شوی چې امریکا د افغانانو تر څنګ ده تر څو افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په پټنځایونو بدل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیره ورځ د ترکیې په انطالیا نړیواله ناسته کې ویلي له افغانستانه د امریکا او ناټو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو خطر موجود دی. ښاغلی اتمر پر خپل ټویټر لیکلی چې د نړیوالو ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ نږدې اړیکو آن د افغانستان د سولې په پروسې هم ناوړه اغېز کړی خو وسلوالو طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره خپلې اړیکې رد کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی میر حیدر افضلی وایي باید له افغانستان سره د امریکا د مرستو دوام او د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه لیدل کېدل د افغان او امریکایي مشرانو د خبرو اصلي ټکی وي.
موږ په کلنی ډول د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره له امریکا 15 میلیارد ډالر ترلاسه کوو. نو د افغانستان د راتلونکي لپاره د مرستو دوام ډیر مهم دی. په عین حال کې د سولې پروسه ډیره سلو سوې نو افغان چارواکي کولای سي په دې برخو کې ډیره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی بیا وایي افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې نوی پړاو ته داخليږي. خاغلی ستانزی ټینګار وکړ چې امریکا ته د افغان چارواکو دا سفر ستراتیژیک اهمیت لري، خو له دې سفره ګټه اخیستنه د افغان چارواکو په هڅو پورې اړه لري.
امریکا د افغانستان د وتلو په حال کې ده، دلته ګټه لري. زه فکر کوم چې امریکایان غواړي چې په دغه سفر کې د نویو روابطو صفحه پرانیزي، اما دا بیا په دغه مقاماتو پورې اړه لري چې څومره کولی شي امریکایي مقامات ته قناعت ورکړي او د هغه په پایله کې ډاکلاس بیرته هیواد ته راشي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په داسې حال کې امریکا ته د دې هیواد د جمهور رئیس جو بایدن په غوښتنه سفر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پیل سره جګړه او تاوتریخوالی پراخ شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلې له لویدیځ سره د اټومي خبرو ملاتړ کوي، خو رئیسی چې پرون د منتخب ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې خبرې کولې وویل د داسې خبرو ملاتړ کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز واورئ.
ابراهیم رئیسی وایي د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو ملاتړ کوي، خو نه غواړي له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. هغه دا خبره د ایران د منتخب ولسمشر په توګه پرون په خپل لومړني مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه.
ارجام رو امریکایي ها نقض کردن،
امریکا سرغړونه وکړه او اروپا خپل ژمنې پر ځای نه کړې. زه په اروپایانو غږ کوم چې د امریکا فشارونو ته غاړه مږدي، په خپل ژمنو عمل وکړي،
به تعهدات خودتون عمل کنید.
ابراهیم رئیسی زیاده کړه که واشنگتن ټول بندیزونه لري هم کړي، نو د ولسمشر بایدن سره د لیدو نیت نه لري. د رئیسی دی خبرو ته د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي خبرګون وښود. هغې وویل د امریکا د جمهور رئیس او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه هم ولسمشر بایدن د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون زیاته کړه له هغو خبرو ملاتړ کوي چې پکې د ایران ملي ګټې تضمین شوې وي. 60 کلن ابراهیم رئیسی د ایران له محافظه کارانو او د دغه هیواد رهبر آیت الله علی خامنهای ته له ډیرو نږدې کسانو دی. هغه د تیرې جمعې ولسمشرۍ ټاکنو کې 2% رایه وګټلې. د ولسمشرۍ رسمي چارې به د اګست په میاشت کې پیلوي او د حسن روحاني ځای به نیسي. روحاني چې د ایران د ولسمشر په توګه دوه دورې دنده ترسره کړي، له لویدیځ سره د ایران اټومي تړون له طرح هانو بلل کیږي. دا اټومي تړون له مخې تمامه د ایران پر وړاندې ټول بندیزونه لري شي او په بدل کې دا هیواد اټومي فعالیتونه سوله ییز کړي او کاچای له معیار سره برابر کړي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووته او له هغه وخت په ایران باندې بندیزونه له سره پیل کړل.
د هیواد د نامتو سندرغاړي عبدالله مقوري د جنازې لمونځ پرون د کابل په عیدګاه جماعت کې ادا او د کابل په شهدای صالحین ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. عبدالله مقری په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو او له څو ورځو سخت ناروغۍ وروسته د یکشنبه په ورځ د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړه. د عبدالله مقری د سندرو او هنري شخصیت په اړه مې له شاعر او لیکوال عاشق الله فریاد سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د مقری د شهرت او محبوبیت راز په څه کې و.
عبدالله مقری کوم داسې کوم مسلکي فنکار یا هنرمند نه ده، یو شوقي هنرمند وو او د ده د خوږ اواز دا دې د محل د امزولو منځ کې دې ته راورسوه چې دی باید حتی راډیو تلویزیون ته لاره پیدا کړي. د شهرت عوامل یې زما په خپل نظر باندې 50 کلن را په دې خوا زه ورسره کته پورته شوی یم. فقط درې خبرې دي. یوه دا چې د ټول هغه محلي د وطن دغه شعرونه ویلي، د وطن سندرې، د وطن کمپوزونه ویلي، چې دغه د غزني دا ټول سان لکه خان قرباغي وي اصلا تنیز دي. دغه تنیز فولکلوریک سندرې زموږ استاد خلک ډېر خوښوي. یو موضوع پکې دا و تر اوسه کې بیا د وطني شعرونو ته انقلابي شعرونو ته مخه کړله. دا یې دی سبب شو چې د خلکو په زړه کې یعنی په عام طور باندې محبوبیت پیدا کړي.
فریاد صاحب، عبدالله مقوری ډیره موده په بهر کې هم تیر کړه، په بهر کې اوسېدو د ده په هنر ستاسو په نظر کوم اثر درلود؟
د ده په هنر باندې دومره اثر وکړ چې خو دلته په عامو مجالسو کې د برخه اخیستله. دا چې دلته د هنر بېخي بل ابتزال خواته روان شو، نو د په دغه کې دغه اشتراک په هر نو محفل کې اشتراک یوازې په ملي ورځو کې دغه کاو اشتراک او ملي سندرې به ویلې او ملي دغه هغه ځایونه چې دا ملي خپرونه به سره ویلې هغه را دعوتاوه. نو په دې باندې دومره تاثیر کړی وو چې د ده د هنري فعالیتونه ورته کم کړي.
او هغه شعرونه او کمپوزونه چې عبدالله مقوري ویل د چا آثار وو؟ د خپل وکیل له نورو شاعرانو او کمپوزیتورانو نه اخیستل.
دغه ټپی خو اکثرا د خپل جوړولې او شعرونه ورته خلکو ورکول. هغه ځې په کول کې ورځول دلم زمانه نه او د دې انقلابي شعرونه ورته دا ماتره کوي وایم. او طرزونه یې ټول محلي طرزونه دي. د فقط نوي شعرونه هم ویلي وطني شعرونه هم ویلي. دا یم په هماغه زړو قالبونو کې د پښتو په زړو قالبونو کې چې اکثره اتنیزو په هماغو کې ویلي دي محبوبیت هم په همدې ځای کې.
له عبدالله مقورینا وروسته داسې یو ولسي سندرغاړی شته چې د ده ځای ډک کړي؟
یاره په فعلي هنرمندانو کې دا ځای څوک نشي ډکولی ځکه د ده په هنر کې دوه داسې ممایزې دي خاصې. یو داسې د ده شعر انتخاب ټول د وطن د خلکو سره د مینې په حساب باندې دي. دویم د ده ټول کمپوزونه هغه کمپوزونه دي چې هغه په ولس کې سخت مغه لري محبوبیت لري. دریم خبره دا ده چې د ده په شعرونو کې ابتذال نشته. ده قطع خراب شعر نه انتخاباوه. زه په دې اوسني سندرغاړو کې داسې څوک نه وینم چې دا ځای دې په دغه پیمانه باندې ډک.
افغان لیکوال او شاعر عاشق الله فریاد و چې د عبدالله مقوري د ژوند او هڅو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. مقوري د یک شنبه په ورځ د کورونا ناروغۍ له کبله وفات شو. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. پنټاګون وایي د طالبانو وروستیو حملو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي. د افغانستان په شمال کې ملي اردو وایي چې افغان ځواکونو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالي بیرته په خپل ولکه کې راوستې. ولسمشر اشرف غني وایي د پښتونخوا عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد عثمان کاکړ چې پرون ومړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کوو. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي مشرتابه سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د تاجکستان سترې محکمې د دې هیواد درې پولیس افسران د یو کس د شکنجې په تور په اوږده حبس محکوم کړل. دوی تورن دي چې د حسن یادګاروف په نامه یو تاجک وګړی د تاجکستان په لویدیځ کې شکنجه کړی. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې تیر ماښام څلور لوبې وشوې. بلجیم 2-0 فنلاند ته ماتې ورکړه. هالنډ په دریو ګولونو شمالي مقدونیا ماته کړه. اتریش 0 اوکراین له مخې لرې کړ. او ډنمارک روسیې ته 4-1 پر وړاندې ماتې ورکړه.
دا ژوند رنگونه
اسپاسلوم څه دی؟
عتیق الله.
عتیق الله چی شي درا وړي دي؟
مدني اوبا.
مدني اوبا څنګه راځي؟ کوڅو کې ځای خلک درنه اخلي.
او خلک اخلي.
یو لیتر کوڅو دی؟
لیتر په وارو.
لیتر په وارو په ایتاسې د څنګه نه راوړی دا؟
مودي کله درکنه رولو مال ته منه مندګی دا شریکت مدا.
لکه څنګه چې ګورو ما دغه ځای غیر نمره ځای دی. کله خلک مغرب دي تقریبا اقتصادي اتنه دي. څنګه دوی درنه مدني اوبا اخلي؟
او خلک خلک اخلي.
فورس کې څو لیتر خرڅې؟
فورس کې 3000 لیتر خرڅې.
دا یو ټانکر دی څو لیتر
دی؟ 10000 لیتر دی.
10000 لیتر دی. او دا په دازرم چې لڅو بجو تر څو بجو پورې ګرځي په دغه څوکې.
سهار 10 بجې راوځو ته مازدیګر 5 نیمه بجې بیرته ځو.
څنګه لکارا دې ستومانه شوی نه یې؟
ولا څو کوم مجبوریت ده نو.
اها څنګه نه کیږي چې د رکشان دې د خلکو د حمل د فار کار واخلي؟
نه ولا نه کیږي. بس مجبوریت نو بل کار شته نه چې یو خو.
یعنی اوس د فار دې هم دغه فخر تر هرڅه.
او ارت دې فار من دغه فخر.
کورانه کې څو کسانه یاستې؟ مشمن لري؟
مشمن نه لرم خو کورانه کې تقریبا 10 نفر یو.
اها له قابل سوري لیتر خرڅې؟
ورځي 3000 لیتر خرڅې.
3000 لیتر کې څونه د تفات کیږي؟
3000 لیتر کې دا غیر شي شرکت مو ته ماشونه راکوي.
څو ماشونه راکوي؟
2000.
خلا دې څه وایې چې دا ټانکر دې دوهونه دا کرایستلې او چانی یې تستې به سړي هم دې ډاک وړي؟
نه اوس پورې دا نه درنه راغلي. یو دواخ و خرسوو او باس که دریا مرکنیم گایا گان داسی وخرا غلا چه پینزه ما خرس کریدیم
خا خا
دیر زیاد منانا
اورورا
مستو سینا دیر منانا
خیر سرورا